د مازیګر 15 بجې شوریدون کو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د اخیرنۍ خبري ګډای کوربه موزه هارون بچایم سلامونه مې ومني. په خبرونه کې د پاکستان په ګلګت سیمه کې د وسلوالو لخوا د یو شمیر بهرنۍ او سیلانیانو د وجل کېدو په اړه اوري. د غراز په خیبر جنسا کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو ترانو د وژنې په اړه هم رپورت درته لرو. په کورم جنسا کې پر یو موټر شوی د بمی برید په اړه د یو رپورت ترڅنګ د افغانستان د روغې جوړې د پروسې موضوع مهم درته راوړي. خو پیل د خبرونو نه کوو چې شاهین بنیره وړاندې کوي.
سلیم شهروم به مهم خبرونه د پاکستان د گلګت بلتستان د امیر ضلع په فیری میډو سیمه کې وسلوالو نه غیر ملکی سیلانیان او یو ځایي اوسیدونکو وژل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نه ځي نو کېدی شي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وتړل شي. او په کورم کې به میچودنې یو کس وژلی او نور یو شمېر زخمیان کړي. د پاکستان د گلګت بلتستان د امیر ضلع په بونر سیمه کې وسلوالو نه غیر ملکی سیلانیان او یو پاکستانی وجل دي. د گلګت بلتستان ډی آی جی علی شیر د پاکستان رسنو ته ویلي دي تیر شپه تقریبا یو بجه د ننګا پربت د امیر ضلع په بونر سیمه کې وسلوالو د غیر ملکی سیلانیانو په بیس کیمپ حمله وکړه. د مشال ریډیو د خبریال له مخه په وجل شو کې درې چینایان، یو د روس او 15 د یوکرین وګړي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د پیښې پاړه قومی اسمبلی تھا دبینا پوخ سدا سویل گلگت سکاؤٹس
کی وردی میں تھے. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ
گلگت سکاؤٹس پجاموں کیوں معلوم اور تنوع سیلانیا چرت دے وسلوالو دو مقامی کسانو تختول او داغی په وسیله دی زیر تزان ورسو پاغي کی یو تن پډوز کی وو جل شو بل نیول شوی دی پختنه ته تکی وړاندې د جندالله په نامه یو وسلوال ډلې د پیښې پلا پر غاړه اخیستې وه. خو د پاکستان د طالبانو وایل احسان الله احسان مشال ریډیو خبریال ته د ټلیفون د لارې ویلي دي چې په گلګت بلتستان کې جندالله وجود نه لري او بهر ملکی خبریالان طالبانو وجلی دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر ویلي دي کچې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نه ځي نو کېدی شي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وتړل شي. پرون په دوحه کې وی خبري غونډې ته په وینا کې جان کیری په وسلوالو نیوکې وکړې چې د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د خپل ذمہواریو پوره کولو په لړ کې ناکام دي. وروستو لاغې چې د امریکا د بارونو چارو وزیر په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه خبرداري ورکړ. طالبانو داسې نښې نښانې ښودلې دي چې ګوندې غواړي د امریکا غوښتنې ومني او د قطر په دفتر کې خپل بیرغ ټیټ وساتي. د طالبانو د قطر د دفتر یو ویاند سویل شاهین ایسوسیټډ پریس خبر ایجنس ته ویلي سره له دې چې د دوی یو شمېر ملګري په قطر کې د دوی له دفتر د بیرغ په ښکته کولو او د اسلامي امارت د لوحې په لرې کولو سخت په غوسه دي خو دوی غواړي مخکې لاړ شي. په کورم ایجنسی کې د بمی چودنې په نتیجه کې یو کس وژل شوی او شپږ نور زخمیان دي. پولیټیکل مورر عبدالملک مشال ریډیو ته ویلي چودنه نن قریبا 12:30 بجې د تیندو چیک پوسټ سره په یو ګاډي کې شوې ده. د پیښې وروسته ټول زخمیان د سدې هډکوارټر هسپتال ته رسول شوي دي. د هسپتال چارواکي وایي په زخمیانو کې د دوو کسانو طبي وضع د اندېښنې وړ ده. د خیبر ایجنسی په باړه کې خلکو کې د دوه میرمنو او ماشومانو په ګډون اته وسلوال د فوجي هلیکاپټر په بمباره کې وژل شوی دي. ځای چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي تیر ماښام د خیلو په میران تالاب سیمه کې امنیتي ځواکونو د هلیکاپټرو په وسیله د وسلوالو په پټنځایونو او کورونو بمباري کړې ده. چارواکي زیاتوي چې وسلوالو هم مزاحمت کړی او دوه مرکزونه او ګاډي یې تباه کړي شوي دي. خو بیا وسلوالو تر دې دمه په دغه غاړه سن دي ویلي. د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرې اوږدې مدیرایسې د لشکر اسلام مستوره ډلې پر ضد د فوزي عملیاتو دعوی کیږي. تر اوسه د دې عملیاتو له کبله په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې دي. د قبایلي سیمو خلکو په اف سي آر قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې او په دې لړ کې خپل سفارشات د خیبر پښتونخوا گورنر ته وړاندې کړي دي. په دې لړ کې پرون په پیښور کې د یو غیر سرکاري تنظیم په مشرۍ کې غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د گورنر په ګډون د وو وړو قبایلي جنسو مشرانو او ځوانانو ګډون وکړو. په دې موقع د خیبر پښتونخوا گورنر وویل د قبایلي سیمو ستونزې ډېرې زیاتې دي او وار په وار به حل کولې شي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې له ځینې استادو سره په ملاقات کې ویلي چې د سولې عالي شورا یو وفد به ډېر زر قطر ته سفر وکړي. پرون د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیشن مشرې هیلې ارشاد وویل ولسمشر کرزی ویلي دغه وفد کېدی شي نن قطر ته خپل سفر پیل کړي.
رئیس جمهور موږ ته ویلي چې خپل آیات سولې عالي شورا غړي دي، دا به یو وارې زه قطر ته ولېږم په دغه یو ملاقات کې به دوی وڅېړي چې آیا هغه ژمنې چې موږ سره کړې وې هغه عملي کېږي که نه کېږي، او که دا یوازې هغه مذاکرات دي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ به کېږي. که داسې خبره وه چې یوازې د طالبانو او د امریکایانو وه او د افغانستان نقش پکې کمرنګه و، نو زه خپل دا آیات نور نه لېږم.
د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیشن مشره هیله ارشاد وه وروسته تر هغې چې د طالبانو دفتر د افغانستان د اسلامي امارت په نامه په قطر کې پرانستل شو، ولسمشر کرزی اعلان وکړ تر هغه چې د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ ترسره نه شي افغان حکومت به پکې برخه وانخلي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د پاکستان له زندانونو د طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د دغو کسانو خوشي کېدل د سولې عالي شورا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي. د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې هم څو واره له پاکستان څخه غوښتي چې د طالبانو مشران خوشي کړي. دغه وزارت د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ملاتړ ته په اشاره ویلي که پاکستان رښتیا هم غواړي د دې پروسې ملاتړ وکړي باید له خپلو زندانونو طالبان خوشي کړي. بلخوا پاکستان ویلي دی افغانستان کې د امن او مفاهمت لپاره په خپل کردار جاري ساتي او د دې مقصد تر لاندې د سولې عالي شورا په خواست بعضې افغان طالبان خوشي کړي دي. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر د هغه راپورونو وروسته کړې ده چې پکې د ملا برادر د خوشي کولو ویل شوی وو. دغه وو د مشال ریډیو د خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دې رپورټونو تفصیل اوري. د پاکستان په گلگت سیمه کې وسلوالو یو شمیر بهرني سیلانیان په ډزو وجلې دي. بلخوا د پاکستان امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسی په خپل عملیاتو کې 8 تنه وسلوال وجلې دي، او په کورم ایجنسی کې پر یو موټر بمی بریچ شوی چې په اړه د ځایي انتظامی یو چارواکی وایي د قیدی طالب بندیانو د خوشی کولو د پاکستانی حکومت اقدام د افغانستان د روغې جوړې پروسې سره کوم مرسته کولی شي. د سیمې د چارو یو څېړونکي په اړه وایي
زمانه د خیال چیره لکه د ډایلاګ پروسس به دې ته انتظار کی چیرې دا کسان نه پریوځي. الریډي پروسس شروع شوی دی. خدا دا چې داسې کسان شته چې هغه ښه کردار ادا کوي شي.
او د ګرمۍ په دې موسم کې د پېښور ځینې ځوانان د سات تیرې لپاره مونډې سینتزي
ودا زم دي مرګر وی وی سم خو سرخ سنت ار وخت خو بيدار پنه وی مونډي ته چکر وو دا ډېر خسته ده ماشا الله ار سره غستي بوتل دي چرګان دي روټيرا چې څه بس انتظام ته ټول ځان سره غستي.
اوس مر نور رپورټونه هم اوري له مشال رادیو سره پاتې شي. او دا هم اوریدونکو د خبرونه ولنې رپورت. د پاکستان په گلگت سیمه کې نامعلومه وسلوالو لس تنه بهرني سیلانیان په ډزو وژلي چې د چین، یوکرین او روسیې اوسیدونکي دي. د دوی د وژلو مسولیت د پاکستان د وسلوالو طالبانو غورځنګ منلی دی. د پاکستان مرکزی پارلمان د دې پیښې په خلاف قرارداد هم تصویب کړی دی. په اړه نور تفصیل له کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال بارکوال میاخیل په دې رپورت کې راکوي.
د گلگت شار د پولیسو مشر علي شیر وایي دا یوه غرنۍ سیمه ده. وسلوال په دریشه کې ورغلي پر هغوی ډزې کړې او تښتېدلې دي. د گلگت بلتستان ایالت اعلی وزیر مهدي شاه وایي سیمه یې محاصره کړې او ډېر ژر به ځان تر وسلوالو ورسوي. دا پیښه ننګا پربت کیمپ ته نږدې شوې ده. هلته د تلو لپاره پوخ سړک نسته. له هغه ځایه پر 15 کیلومتره خلک په پښو یا پاسونو مزل کوي. له دې پرته بله لاره نسته. په تاریخ کې دا لومړۍ پیښه ده چې په دې سیمه کې وسوه. هلته امنیتي کسان هم موجود وو. پیښه د شپې د 12:00 بجې ترمنځ سوې ده. دغه سیلانیان په هوټل کې ویده وو. وسلوال ورننوتی او ډزې ورباندې کړې دي. پولیس وایي په وژل شویو سیلانیانو کې درې چینایان، 15 یوکرانیان، 2 روسان او یو پاکستانی دي چې مړی یې لومړی د دیامر ضلع مرکز چلاس ته انتقال کړی سول او له هغه ځایه په هیلیکوپټر کې اسلام آباد ته راوړل سول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا پیښه په کلکه غندلې او ویلي دي چې په خپل هیواد کې به د سیلانیانو د خوندي ساتلو لپاره ګړندۍ هڅې وکړي. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار نن مرکزی پارلمان ته په وینا کې د دې پیښه په تړاو د گلگت بلتستان اعلی سکرتر او د پولیسو عمومي مشر لخپلو دندو ماتاله کړل.
وو گلگت سکاوټس کی وردی میں تھے.
وسلوال د گلگت د رسمي ملمپالو په دریشه کې وو. دوی ته د سیلانانو ځای معلوم نه وو. دغه ملمپالو په لارښوونه تر هغوی پورې ځان رسولی. یو ملمپالی هم وژلی او بل ژوندی دی چې پښتنې ګروېژنې ورڅخه روانې دي. هلته زموږ ایالتي حکومت به د دې پیښې په خلاف اقدام کوي. پر دغو بهرنیو سیلانیانو د برید مسؤلیت د پاکستان د وسلوالو طالبانو غورځنګ منلی دی. د پاکستان مرکزي پارلمان په نننۍ غونډه کې د دې پیښې په خلاف قرارداد هم تصویب کړ. گلگت بلتستان ته د پاکستان د څلور واړو ایالتونو په پرتله امنیت پکې ښه و، خو په تېرو دوو کلونو کې د سنی وسلوالو لخوا پکې شیعه مذهب مسلمانان په نقش سول او دا لومړی ځل دی چې بهرني سیلانیان پکې ووژل سول.
په گلگت کې د بهرنیو سیلانیانو د وژنې په اړه مو د بارکوال میاخیل رپورټ اوریدو. په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ پیښې کېدل سیوا شوي دي. دا چې د صوبې حکومت یې د لمنځه وړلو لپاره کوم اقدام کوي او کنه، دا پوښتنه زما همکار مجید بابر د خیبر پختونخوا په حکومت کې له مشر وزیر سراج الحق سره پر مرکه کې د نوموړي مخې ته ایښې ده چې هغه په جواب کې وایي.
فوجی اسٹیبلشمنٹ پدے کے مؤثر کردار نہیں ادا کرے، نو پدے کے نہ منور حسن سے وہ نہ مولانا فضل الرحمان سے وہ نہ نواز شریف سے، نو اغب یا اثر نہ لری نہ ہو کے چلتا تھا. فوجی اسٹیبلشمنٹ دیتا یو کار ہو یا مسئلہ پہ حل کو لو پر حل زل شروع کی نوالا بہت سرا تو خلق پدے کے ملگرتیا کئی بے وجہ نہ داسی و مسئلہ دست پدے کی سیاسی حکومت او فوجی اسٹیبلشمنٹ دوارا ملگری شنو البت اس خبر جوڑش.
سراج الحق صاحب، صوبہ خیبر پختونخوا کے چک استا سکم حکومت دے دے نمخ کم دا نام نئے پی خبہ کے دے دا دے ستا سود حکومت دو ایم پی افغان او جل شول دا دے دا امن دا بحالے دا پارا تا سکم گامون پورتا کوئی
او گروہ اصل مسئلہ خدا دا چھے دے ٹول سچویشن دا نارمل کول دا پارا دے مسئلے دا حل کول دا پارا من مشورہ کرے دا یو لاہ عمل ترتیب کرے دے او بیا ہم دا ہوئے چھے من با دا مرکزی حکومت سرا دے کے مشاورت کو او ذکر چھے دا لوکل مسئلہ نا دا نہ دا پولیسو مسئلہ دا پولیسو بنیادی طور دا غل و نیسا و غل راول و غل عدالت تا پیش کاو ډیره پارا جوړ شوی دی. نو دا ملکی مسله هم ده، عالمی مسله هم ده. په دې وجه باندې زمونږ اولنی ګام دا دی چې مرکزی حکومت ته دعوت ورکړی دی چې تاسو په دې ایسه کې خپل فرض پوره کړئ.
نن اوس بیا په کورمه کې یوه چاودنه وشوه او د دې تر څنګ په ګلګت بلتستان کې هم داسې حالات رامخکې شوي دي چې تحریک طالبان پاکستان یې ذمواري اخیستې ده. ستاسو د حکومت دا تګلاره چې د ترهګرو غندنه نه کوي، خلک تاسو باندې دا تورونه لګوي چې ستاسو حکومت غندنه نه کوي، دا حقیقت دی؟
غندنه څه ته وایي؟ موږ همیشه په هر واقع باندې افسوس اظهار کړی دی. په دې مزمتونو غندنو باندې خو مسئله هوارېږي نه. موږ ځکه مرکزي حکومت ته په تماس کې وو چې هغوی د دې مسئلې د مستقل حل کولو لپاره کوشش وکړي. او که په مزمتونو باندې مسئله حل کېدی نو ان پی والو ډېر زیات مزمتونه کړي وو. مسئله خو یې حل نه شوه، نه جوړه وشوه. دې وجه نه زمونږ دا خیال دی چې اوس وخت راغلی دی چې سیاسي قیادت او فوجي اسټبلشمنټ په شریکه باندې د دې لپاره یو لایحه عمل جوړ کړي او خلق به سره تړون او تعاون او کومک کوي په دې کې.
د خیبر پختونخوا مشر وزیر سراج الحق او چې دغه صوبې د امنیتي حالت په اړه زما د همکار مجید بابر پختنې ځوابولی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې تیر ماښام د یاد ایجنسۍ په باړه کاخیلو میران تالاب سیمه کې امنیتي ځواکونو د هلیکاپټرو په وسیله د وسلوالو په پټنځایونو شلنګ وکړل چې په نتیجه کې د دوو ښځو په ګډون اته تنه وسلوال وژل شول او و نور پکې ژوبل شول. چارواکي دا کوي چې د وسلوالو مرکزونه هم له منځه وړلي دي. تفصیل سیمې څخه د مشال ریډیو د خبریال په رپورټ کې.
د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو سرکاري چارواکي خپل نوم نه ښودلو په شرط تیره شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د خیبر ایجنسی په باډه تحصیل اکاخیلو میران تالاب سیمه کې امنیتي ځواکونو هلیکاپټرونه د وسلوالو په مرکزونو او کورونو باندې شیلنګ وکړ، چې په نتیجه کې یې د دوه ښځو په ګډون اته وسلوال ووژل شول او نور اووه پکې ژوبل شول او په ژوبلو کې هم خزی او ماشومان شامل دی. دوی وای چې د وسلوالو لخوا ورسره مزاحمت هم وشو، خو د وسلوالو دوه مرکزونه او گاډی هم له منځه وړي دي، خو بیا وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باډه تحصیل کې د تیرې اوږدې مودې رئیس د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې داسې پیښې رامنځته کیږي او د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ پکې نخطو په محل ولسی وګړو ته هم زیانونه اوریدلی دي او د باډې په زیاتره برخه کې اوس هم کرفیو ده او ټول بازارونه، تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه پکې تړلي پراته دي او د بدمنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي. د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې تر اوسه یوازې د باډې تحصیل نه څه د پاسه 3 لکه خلک بې کوره شوي دي، چې دا مهال یې ډیری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي. د ویل وردا چې د باډې سره لګیدلې او د خیبر لری پرته سیمه تیرا کې هم په دې وروستیو کې په داسې حال کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي چې وسلوالو د تیرا زیاتره برخې تر خپل واک لاندې کړې دي، خو بیا پوځ ادعا کوي چې دوی د تیرا میدان ځینې مهمې برخې بیرته په خپل کنټرول کې اخیستې دي او د وسلوالو نه یې پاکې کړې دي.
په خیبر ایجنسی کې د پاکستانی پوځ د وروستیو عملیاتو په اړه مو زموږ د خبریال رپورټ واورید. د پاکستان د امنیتي ځواکونو د دې هیواد د نیمې قبایلي سیمې اف آر بنو انتظامی چارواکي وایي ناسرګند وسلوالو نن په خواجه خوړل سیمه کې د پاکستانی پوځ یو کاروان په ریموټ بم سره په نښه کړل او یو سرتیری مړ او دوه نور یې ژوبل کړل. په دغه اړه نور له سیمې څخه د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
شمالی وزیرستان او بنو کې د امنیتی ځواکونو ذرایع وایي نن یو ځل بیا د پاکستانی عسکرو یو کاروان ناسرګند وسلوالو په ریموټ کنټرول بامی 14 سره الوزولې، چې پکې یو سرتیری مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. چارواکی وایي په داسې حال کې چې نن په ټول شمالي وزیرستان کې د فوزی قافلو خوندي تګ راتګ کولو لپاره کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی چې د سهار 4:30 بجو نه تر نامعلوم وخت پورې دوام لري. بنو میرانشاه سړک نیم قبایلي سیمه خواجه خړ امنیتي پوستې سره نږدې ناسرګند وسلوالو فوزی قافله د سړک غاړې سره خخ کړې شوې ریموټ کنټرول بم سره په نښه کړه. چارواکی وایي د فوز دغه کاروان لبنو نه میرانشاه ته په لاره و، چې په نیم قبایلي سیمه خواجه خړ کې په ریموټ کنټرول بم سره والوزول شو. د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه هم مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړو. د یادونې ده چې شمالی وزیرستان کې د 1300 کالونو نه د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ فوزی قافلو خوندي تګ راتګ کولو لپاره په ټوله سیمه کې کرفیو لګولی شي، خو په دې وروستیو کې د کرفیو باوجود هم په اکثره وختونو کې فوزی قافلې د وسلوال بریدونو او ریموټ کنټرول بامی 14 سره مخ شوي دي، چې ګڼو سرتیرو ته یې مرګ ژوبلا اړولې ده. د اتوار په ورځ کرفیو پر مهال فوزی کاروانونه بنو میرانشاه، میرانشاه د تاخیل او میرانشاه رزمک ترمنځ د سرتیرو تبادله کوي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن په کورم ایجنسی کې یو بمی چاودنه شوی چې پکې یو تن مړ او شپږ نور ټپیان شوی دي. ځایي چارواکي وایي چې چاودنه له تیندو چک پوسټ سره نږدې په یو ګاډي کې شوی ده، چې زیاتره له شیعه مسلک سره تړاو لرونکي خلک پکې په نښه شوی دي. په دغه اړه نور حال د سیمینار د مشال ریډیو خبریال راکوي.
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې بامی 14 شوي داس پکې پولیټیکل انتظامی تر مخه یو کس مړ او شپږ نور زخمیان شوي دي. انتظامی چارواکي پولیټیکل محرر عبدالمالک مشال لډیو ته وویل چې دغه 14 نن د اتوار په ورځ تقریبا 12:30 بجې تندو چک پوسټ سره په یو ګاډي کې شوي ده. نوموړی زیاتوي چې دغې پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د 14 وروسته ټول زخمیان د سده هډ کوارټر هسپتال ته په سمدستي توګه ورسول شول. هسپتال نه نوید حیدر موږ ته وویل چې په زخمیانو کې د دوو کسانو حالت د اندېښنې وړ دی او هغوی به نور علاج لپاره پېښور او یا پړچنار ته منتقلوي.
هغه کې شبیر حسین دے، مجاہد دے، او نعیم دے، او باقیر دے. دا دی د کی دوه مل فل تعلق لري، دوه پړ چنار سره تعلق لري، او دوه کسان یو خدا فتی خان خیبر ایجنسی سره تعلق لري. دا خیبر ایجنسی ته نور مرجان دته د زنګی تندو سره تعلق لري.
چارواکو تر مخه چې مړ شوی کس فقیر حسین نومیږي او هغه هم د مالی خیلو اوسیدونکی دی. د پیښې وروسته امنیتي ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې واخیستله او لټونې عملیات روان دي. د دغې پیښې پړه لا چا په خپل سر نه دی اخیستی. واضح دی چې منځني کرم ایجنسی سره په لګېدو دغه علاقه د کوزي کرم ایجنسی په حدودو کې راځي. په سیمه کې د دې نه وړاندې هم د څلورو ګاډي په نښه شوي دي چې پکې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو پاکستان وایي چې په افغانستان کې د امن او جوړجاړي لپاره خپل کردار جاری ساتي او دا چې په دغه لړ کې د افغانستان د سولې عالي شورا په خواست ځینې افغان طالبان وارد مخه خوشی کړي هم دي. دا خبره د پاکستان خارجه دفتر د هغه رپورټونو له خبرېدو وروسته کړې چې پکې په پاکستان کې بندي د طالبانو د یو مهم کمانډان ملا برادر د خوشی کېدو په اړه ویل شوې دي. تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل په رپورټ کې ورو.
د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودھری اوی چې پاکستان ته قطر کې د طالبانو په دفتر خلاصولو خوشحالي ده او غواړي چې د خبرو اترو د عمل کې ټول افغان ډلې ګډون وکړي. پاکستان د دې لپاره وړاندې هم خپل کردار تر سره کړی دی او بیا به هم داسې کوي. د اخباری راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې افغان دولت د ملا برادر په ګډون پاکستانی جیلونو کې قید ټول افغان طالبانو خوشی کولو غوښتنه کوي، د اعزاز احمد چودھری وینا وا
پاکستان Release 26.
دوی پاکستان شپږش افغان قیدیان خوشی کړی دي او اوس هم وایي چې هر هغه ګام به پورته کوي چې ورسره افغان مفاهمتي عمل مخ په وړاندې سي. تر سوچ د مولا برادر خبره ده نو دا پخله پاکستان سوسو واره کړی دي چې او هغه پاکستان کې دي، خو دغه خوشی کېدو په اړه لا پاکستان سره پریکړه نه ده کړې او په دې وخت په دغه حق لاس خبره هم نه ده شوې. د امن مذاکراتو لړکې د مولا برادر د کردار په حق لا مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کاربو او افغان امور د ماهر حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې د مولا برادر د اهمیت نه انکار نشته، خو مذاکرات د دنه بغیر هم کی دی شي. حسن خان زیاتوی
په ګندنامه کې چې ګمدې د دوی مهم کسان چې ګمدې هغه تر اوسه پورې کې دي، بیا هم په خپل پروسس چلی هغه ځان ته یو تحریک کوي او تحریک د افرادو انتظار نه کوي، هغه په خپل مومنت باندې مخه باندې دي. زمانه د خیال چیرې لکه د ډایلوګ پروسس بده ته انتظار کوي چیرې دا کسان نه پریوځي. الری پروسس شروع شوی دی. خدا دا چې داسې کسان شته چې هغه خکردار
د یادونه وړ ده چې څو ورځې وړاندې قطر کې د طالبانو دفتر باضابطه پرانیسته شوې ده چې مقصد یې د امن خبرې اترې او مفاهمتي عمل دپاره امریکې سره مذاکرات کول دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي دیته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان دښمنان د سولې له پروسې د خپل اهدافو لپاره کار واخلي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی وایي که چېرې د قطر د دفتر پاړه افغان دولت ته ورکړل شوي تضمینونه عملي شي نو د سولې شورا به د طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. نوموړی په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو له استازیو سره د خبرو لپاره قطر ته رسیدلی دی. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د احمد زبیر ژمن دی رپورټ.
د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي پرته دی چې د چانوم واخلي وایي اجازه به ورنکړي د افغانستان د سولې پروسې د دې هیواد دښمنان د هغو شومو اهداف لپاره کار واخلي چې د جنگ په وسیله یې تروسنې دي ترلاسه کړي. د دې وزارت وایان جانان موسازی د یکشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته په دې اړه وویل،
هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان دښمنان د یوې سیاسي پروسې د سرپوښ لاندې کوشش وکړي چې په افغانستان کې خپل هغه شوم اهداف ته ورسیږي چې د جنگ په جبهه کې دغه په لاستراوړلو کې ناکام پاتې شوی دی.
نوموړي که څه هم د کوم هیواد نوموانه خیست، خو افغان چارواکي پاکستان تورنوي چې په تیرو کلونو کې د طالبانو ملاتړ کړی دی. ښاغلی موسازی هم دراز ویل د سولې پروسه پیچلې ده ځکه چې نور هیوادونه په خاصه توګه امریکا او پاکستان په کې ښکیل دي. خاطر دې جمهور رئیس کرزی هم څو ځلې ویلي وو د افغانستان د سولې پروسې څخه بهرنیان د خپلو اهدافو لپاره ګټه اخلي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د یو پوښتنې په ځواب کې چې آیا د سولې د عالي شورا یو پلاوی به قطر ته ولاړ شي بې خبري وښودله. تېره ورځ د ولسي جرګې ځینو غړو چې له جمهور رئیس کرزی سره یې لیدلي وو وویل چې ټاکل شوی ډېر ژر د سولې د عالي شورا یو پلاوی قطر ته سفر وکړي. په عین حال کې ښاغلی موسازی ویل کچیرې د افغانستان دولت په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په اړه د امریکا لخوا ورکړل شوي تضمینونه عملي شي نو افغان چارواکي به له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي.
په هغو زمانتو کې دا راغلي دي چې په قطر کې به د طالبانو دپاره دفتر یوازې او یوازې د افغانستان دولت ترمنځ چې نمایندګي به د سولې عالي شورا کوي او د طالبانو د باصلاحیته استازو ترمنځ د مذاکراتو دپاره وي، نه به دې دفتر ته د یو دولت یا د یو امارت یا د یو داسې نهاد اشاره کیږي چې هغه د حاکمیت ممثل وي، او بل دا چې دا دفتر به د تروریستي اعمالو دپاره د تاوتریخوالي دپاره نه کارول کیږي او د دې دفتر د لارې نه به پیسې نه ټولیږي.
سره له دې چې د افغانستان حکومت په دوحه کې د طالبانو د دفتر په څرنګوالي انتقادونه وکړه، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو له استازو سره د مذاکراتو پیلولو لپاره دوحې ته رسیدلی دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اوریدونکو، د دې باوجود چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو نه پس یو څه ناندرۍ راپورته شوي، افغان حکومت په خبرو کې له ګډون کولو څخه په موقتی ډول د بهر پاتې کېدو اعلان کړی دی. امریکا په عین حال کې هیله مند ده چې د پخلاینې بهیر به نه ټکنی کیږي. بل پلو په قطر کې د طالبانو دفتر هم وایي چې د بیرغ او لوهې د کوزیدو باوجود به هم په مذاکراتو کې برخه اخلي. اسوسییټیډ پریس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې غټ ټکی یې زما همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
اسوسییټیډ پریس لیکي د خالی په ورځ د امریکې د دې ګوت سانډنې نه پس چې په قطر کې د طالبانو نوې پرانستل شوی دفتر تړل کېدی او دولس کاله پس د خبرو پیل شوی لړۍ ودرېدلی شي، طالبانو رضامندي ښکاره کړې ده چې دوی به خپل بیرغ ټیټ ساتي. په دوحه کې د طالبانو د دفتر یو ویان سهیل شاهین وایي، د دې باوجود چې د دفتر د ودانۍ نه د بیرغ پر راکوزولو او د نوم په لرې کولو د دوی د دفتر ځینې غړي سخت په غوسه دي، خو بیا به هم خبرو ته دوام ورکوي. سهیل شاهین وایي، په تیرو دولسو کلونو کې په اول وار د طالبانو لخوا د یو سیاسي دفتر پرانستل په افغانستان کې د سولې په لورې لومړني ګامونه دي. څوک چې په افغانستان کې سوله غواړي باید د دې هرکلی وکړي. دا لومړنۍ ورځ دي. توقعات باید دومره لوړ ونه ساتل شي او نه دې هم هر څه په یو ورځ تصفیه کړی شي او څوک دې مایوسه کیږي هم نه. سهیل شاهین چې د اسوسییټیډ پریس سره په ټلیفون خبرې کولې زیاته کړه، امریکا تر اوسه د دوی سره د کومې غونډې د کولو لپاره اړیکه نه ده نیولې. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي وو طالبان باید د بیرغ او نوم په سر د خبرو لپاره په پیدا شوو امیدونو خاورې ونړوي. نوموړي زیاته کړه، په قطر کې د دفتر پرانستل د سولې او پخلاینې لپاره یو مهم پرمختګ دی چې باید د لاسه ور نه کړل شي. نوموړي په قطر کې د خبرو پر مهال ده هم ویل چې د امریکا حکومت او د افغانستان د سولې عالي شورا خبرو ته چمتو دي او هغه طالبان هم تشویق کړل چې په دې بهیر کې دې ورګډ شي. نوموړي په یو خبري غونډه کې ویل، د کوشش او زیار نه پرته په هیڅ کار کې هم پرمختګ نه کیږي. موږ په دې پوهیږو په دې لاره به سفر ستونزمن وي، په دې کې هیڅ شک نشته، خو مهمه دا ده چې یو لاره پر مخ کې ده. کیری زیاته کړه، امریکا غنی چې په قطر کې طالبانو د دفتر پرانستل د پخلاینې په لور یو مهم ګام دی، خو دا اوس په طالبانو پورې اړه لري چې د دې فرصت نه ګټه اخلي او کنه. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکې ځانګړی استازی جیمز ډوبنز هم د خالی په ورځ دوحه ته رسیدلې او وایي، د لومړنیو ناندریو باوجود امریکا هیله منه ده چې خبرې ترې به کیږي. په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین وایي، دوی سره هیڅ ډول تماس نه دی نیول شوی چې ګینی جیمز ډوبنز د دوی د ملګرو سره لیدل ځل غواړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د تیرې سه شنبه په ورځ وروسته لاغې د خبرو اترو په بهیر کې د شمولیت نه په موقتی ډول د بهر پاتې کېدو اعلان کړو چې طالبانو په خپل دفتر د افغانستان د اسلامي امارت لوحه ځړولې وه. دا هغه نوم و چې طالبانو په خپله 15 کلنه واکمنۍ کې د افغانستان لپاره کارولو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوست مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
او سوریدونکو د مازیګر 5:30 بجې شوې نو د شاهین بنری نه بعد خبرونو لنډی سور.
مهم خبرونه د پاکستان د گلګت بلتستان د امیر ضلع په بونر سیمه کې وسلوالو نه غیر ملکی سیلانیان او یو پاکستانی وجل دي. چارواکي وایي چې په وجل شو کې درې چنیان یو د روس او 15 د یوکرین وګړي دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نه ځي نو کېدی شي په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وتړل شي. په کورم ایجنسی کې د یو بمی چاودنې په نتیجه کې یو کس وژل شوی او شپږ نور زخمیان شوي دي. چارواکي وایي چې دغه چاودنه 12:30 بجې د تیندو چک پوسټ سره په یو ګاډي کې شوې ده. د خیبر ایجنسی په باړه کخیلو کې د دوو میرمنو او ماشومانو په ګډون 8 وسلوال د فوزي هلیکاپټر په بمباری کې وژل شوي دي. د قبایلی سیمو خلکو په افسیر قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې او په دې لړ کې خپل سفارشات د خیبر پښتونخوا گورنر ته وړاندې کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې له ځینې استادو سره په ملاقات کې ویلي چې د سولې عالي شورا یو په دوه ډېر زر قطر ته سفر وکړي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو ځل بیا د پاکستان له زندانونو د طالب مشرانو د خوشو کېدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویلي دي چې په افغانستان کې د امن او مفاهمت د پاره خپل کردار جاري ساتي او دغه مقصد تر لاندې د سولې عالي شورا په خواست بعض افغان طالبان خوشي کړي دي. د شام د ملګرو هیوادونو ډله چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي په قطر کې موافقه وکړه چې د شام یاغي جنگیالیو ته به وسلې ورکړي او د عراق پولیس وایي د غلطه په بیلابیلو بریدونو کې 21 کسان وژل شوي.
لن خبرونه مو د شاهین بنری نه اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري ملک د ترهګرۍ په نوې چپلی کړی دي. د کې جنگ ورسپانو وای چې د جمعې پورس په پیښور کې حسینیه مدرسه کې د 14 لکبل 19 تنمړو او 13 جوبل شو. همدارنګ کراچۍ کې د متحده قومي موومنت د یو غړي او د هغه د زوی په ګډون 15 لستنه وجلی شو. اداري مخکې وای چې خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د حکومت جوړېدو وروسته د پیښور 14 دویمه لویه پیښه ده. د دین وړاندې په مردان شیرګل کې په یو جنازه کې د 14 د لاسه 13 وجلی شوی دی چې پکې د صوبایي اسمبلی غړی عمران مومن هم شامل وو. خو د خیبر پښتونخوا د دوانو پیښو ذمواري لا تر دې دمه چا په سر نه ده غستې. البته کراچۍ کې د متحده قومي موومنت د غړي وجنه تحریک طالبان پاکستان قبول کړی ده. اداري اخره کې وایي چې ملک د رواني ترهګرۍ او نامنه پیښو ته تر اوسه پورې حکومت توجه نه ده ورکړې. اخر تر کومه به ترهګر د عام خلکو د ژوند سره لوبې کوي او د دوی وینې به تویوي کله به د حکومت لاس د ترهګرو ګریوان ته رسي. باید چې صوبایي او وفاقي حکومت د سیاسي او مذهبي مشرانو سره په ګډه د ترهګرۍ په ضد سخته پالیسی خپل کړي او د ملک د امنیت او کلاري د پاره تیز او کوټلي اقدامات وکړي. د غرنګ مشرق ورسپانه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. ادارې لیکي چې پیښور کې شوی برید نه دا خبره یو وار بیا سرګند شوه چې زموږ استخباراتي ادارې خپل فرایض په صحیح توګه نشي ادا کولې. ادارې لیکي چې بدقسمتۍ نه په کال 1991 کې په افغانستان کې د شروع شوی جنگ تباکون معاشي اثرات نه صرف زموږ په ملک پرېوتی دي بلکې د وجې په معاشره کې برداشت هم کم شوی دی او دی بریدونو او ترهګرۍ پیښو له وجې د ټولو نه زیاته خیبر پښتونخوا صوبه متاثره شوې ده. سرمایه کارانو په دې صوبه کې سرمایه کاری بنده کړې ده چې له وجې په لوی شمېر کې خلک بیروزګاره شوي دي. ادارې اخره کې لیکي چې اوس وخت راغلی دی چې نه صرف د دې پیښو پلټنې وکړي شي بلکې په دې کې ککړ خلک بې نقابه هم کړي شي او راتلونکي کې د دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په خپلې ولیکنه کې په قطر کې د افغان طالبانو لپاره د دفتر پرانستل کېدو موضوع راغستې ده. بلخواله پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون په خپلې مقاله کې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو رستایو زیاتیدونکو بریدونو ته کتنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د انیسا اجمل لاورو.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي د طالبانو د دفتر پرانستل د وړاندې نه یو نه خبره چې د 12 کالونو د خونړۍ جګړې د پر امن ختمولو لپاره موقع برابر کړي. په قطر کې د طالبانو بیان شاهین سهیل خبری ایجنس ته ویلي دي چې دا مهال دننه باسونه روان دي او د لړ کې زیاته غوسه هم ده، خو تر دې دمه دوی لا څه فیصله نه ده کړې چې کوم ګام به پورته کوي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې طالبانو دغه دفتر ته په دوحه کې د افغان طالبانو د سیاسي بیرو په ویلو سره د لوزنامې خلاف ورزي کړې ده. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما انتظامیه هم ویلي دي چې امریکا او قطر چرته هم په دې نه دي رضا شوي چې طالبانو ته د دغه نوم د کارولو اجازه ورکړي. د طالبانو بیان شاهین سهیل زیاته کړه چې اوس د پیل نه دغه پروسه کمزورې شوې او یو موقع ورته هم نه ورکول کیږي. دا د افغانانو او د نړیوالې ټولنې لپاره ښه نه ده. اجانس لیکي په عین حال کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استاسي جیمز ډوبین سخلی پرستو هاته رسیدلې، چرته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام پاړه په غونډه کې ګډون درلود. د اجانس په خبره دغه د موجودګۍ نه داسې څرګندېږي چې د اوسني بدلون باوجود امریکا اوس هم طالبانو سره په خبرو کې خوښي لري. په ټلیفوني خبرو کې شاهین سهیل د اوربند او د خوځو د حقوقو پاړه خبرې وکړې او ویل چې دا هر څه به د ایجنډا برخه وي او خبرې به پک کیږي. بلخوا ایکسپریس ریویون ورځپاڼه لیکي په خبر پښتونخوا کې د امن پلوه اتحاد او د غی کې طالبان پاکستان اړخته د خ اړیکو د کوشش باوجود په دغه صوبه کې د بدامنۍ پیښې روانې دي. په دې وروستیو کې په مردان کې د ځانمرګي برید چې پکې د ایم پی اے عمران مومند په ګډون په لسګونه خلک وژل شو، د تحریک طالبان پاکستان لخوا یو څرګندونه ده چې د صوبایي حکومت د بدلون باوجود دغه مقصدونه لا نه دي ترلاسه شوي. عمران مومند د صوبایي اسمبلی دویم غړی وو چې په ترهګر برید کې وژل شو. ورځپاڼه لیکي ځینې سیاسي ګوندونه د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو پیلولو ضرورت ښکاره کوي چې په صوبه او ټول پاکستان کې امن پر ځای شي. روس پرانلي کې تحریک طالبان پاکستان په پاکستانی اهدافو بې دردې سره بریدونه کړي او د سلويختو زرو زیات کسانې وچلې دي. دغه سي پزرګونو سرتيري او د پاکستان پوځي چارواکي هم د تحریک طالبان پاکستان له خوا بجل شوي. روس پرانلي کې هله ده چې تحریک انصاف ګوند به د خپل ځموارو احساس وکړي او اوس وخت راغلی چې بیانونه په پالیسۍ کې بدل کړل شي او مقصدونه ترلاسه کړل شي. او د صوبایي حکومت لپاره د ټولو مهمه ده چې په صوبایي غړو د بریدونو پرانا کې حالات سره سم خپل پالیسۍ ته کتنه وکړي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یو رپورت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د قطر په دوحه کې کړیغه خبر راغسته چې ویلي دي د شام ملګری هیوادونه باید د اسد رژیم د مخالفه یا غیانو مرسته وکړي او دغه هیواد د شخړې یو سیاسي حل ته لار جوړ کړي. تفصیل د فرخنده وزیر نورو.
د مشال د خبر مرکزی څنګه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شام په ملګرو هیوادونو غږ کړي چې د هغه یاغیانو باید نور مرسته وکړل شي څوک چې د حکومتي ځواکونو سره جنګیږي. د قطر په دوحه کې جان کیری د یوولسو ملکونو په یو غونډه کې د خبرو پر وخت وویل د شامي یاغیانو سره باید مرسته وشي چې دا شان د شام د حکومت سره د سولې په خبرو کې دوی مضبوط کړل شي. کیری وویل د شام د شخړې په اړه په جنیوا کې د راتلونکو خبرو په اړه هیله مند دي او باید ملګری هیوادونه اوس دغه دوه کلنې جګړې حل راوباسي. کیری زیاتوي
The framework for that political solution is there. It already exists.
د شام مسله سیاسي حل لري او د وړاندې نه موجود دی او دغه ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او عرب لیگ منلې ده او دوی ټول پر دې رضا دي چې د شام د مسلې یوازینی حل سیاسي لاره ده. موږ داسې فکر نه کوو چې ګینې د پوځي لارې به دغه مسله هواره شي.
is a political solution We don't believe there's a military solution.
جان کیری په بشر الاسد دا تور ولګو چې د ایران او د لبنان د وسلوالې ډلې حزب الله نه مرسته ترلاسه کوي. د جان کیری دا بیان له هغه وروسته مخه تراغله چې واشنگتن وایي دوی داسې ثبوتونه لري چې شامی حکومتي ځواکونو په روان شخړه کې کیمیاوي وسلې استعمال کړي او واشنگتن د یاغیانو سره مرسته ته تیار دی. بلخوا د قطر وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ حماد بن جاسم وایي په شام کې یاغیانو ته وسلې ورکول او دوی سره مرسته کول د روان شخړې یوازینی حل دی. په خپل وینا کې شیخ حماد اول د انصاف تر لاسه کولو لپاره طاقت ضروری دی او له دغه لپاره وسلې ورکول ډیر ضروری دی چې دا شان په سیمه کې امن راشي. د قطر د وزیر اعظم دا بیان له هغه وروسته مخ ته راغلی چې په شام کې یاغیانو د جدید وسلې د تر لاسه کولو تصدیق کړی دی. د شام د آزاد پوځ ویان په استنبول کې رویټرز خبري اجان سره په یو مرکه کې وویل د دوی ځواکونو ته نوې وسلې راغلي دي. په عین وخت کې د دمشق په جنوبي سیمه حجر الاسود او مشرقي اړخ الجوبار کې د نښتو رپورټونه هم راغلي دي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د افغانستان د میدان وردګو سیمه ایز چارواکي وایي چې له پرون راهیسې د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې امنیتي ځواکونو د عملیاتو له طالبانو سره د نښتو پر مهال 19 طالب تنه وسلوال وژلي او 9 نور یې ټپي کړي دي. دوی وایي په مړو شو کسانو کې پاکستانی جنگیالي هم شامل دي. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي د میدان وردګو په مرکز میدان ښار، چک، جغتو او سید آباد ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې له پرون ورځې راهیسې د دوو پاکستانیانو په ګډون 19 تنه طالبان وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. دوی وایي په عملیاتو کې وسلې، چاودیدونکي توکي او یو تن وسلوال هم نیولې دي. د میدان وردګو د والي ویاند تاوله خوګیانی وایي د سید آباد ولسوالۍ په بنری، پولی آهنی، کوز مامل او پتنګ سیمو کې نه تنه طالبان چې دریو ماینونه جوړول او دریو تنو پکې د سړک پر غاړه ماینونه ښخول په هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. دی وایي په دې سربیره د جغتو ولسوالۍ په بابا کلی او ځینو نورو سیمو کې بیا د عملیاتو پر مهال د دوو پاکستانیانو په ګډون 8 تنه طالبان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي.
د بیلابیلو پیښو په ترڅ کې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې 19 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، وطن ټپیان شوي او یو بل ژوندی نیول شوی دی.
دی وایي په میدان ښار کې هم د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. د دې خبره په عملیاتو کې 2 تنه افغان سرتیري هم وژل شوي او یو بل ژوبل دی. طالبانو تر اوسه د دغو پیښو په اړه څه نه دی ویلي، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي ادعا کوي چې د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې ملګرو پرون د بهرنیو سرتیرو 14 اکمالاتي موټر سوځولي او 28 ساتونکي وروژلې دي. چارواکي په دغه پیښه کې یوازې د دوو موټرو سوځېدل مني.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، افغانستان ایکسپریس رسپانه لیکي په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره کار کوونکي ادارې افغانستان انډیپندنت هیومن رائټس کمیشن د ښځو پر ضد د تشدد په اړه رپورټ خپور کړی چې پکې ویل شوي په دغه هیواد کې په تیرو 2 کلونو کې د ښځو پر وړاندې کیدونکي زور زیاتی کې د غیرت په نوم وژنې او د جنسي تیریو پیښې زیاتې رپورټ شوي دي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
افغانستان ایکسپریس ورسپانې لیکلي په دغه هیواد کې د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي خپلواک کمیشن یا افغانستان انډیپندنت هیومن رائټس کمیشن په هیواد کې د ښځو پر ضد د مخ په زیاتیدونکو د تشدد په اړه یو تفصیلي رپورټ خپور کړی. دا رپورټ افغانستان کې د غیرت په نامه وجنو او جنسي تیریو په حق لدی چې په دې وروستیو کالونو کې د ښځو پر ضد تشدد په پیښو کې د غیرت په نوم وجنې او د جنسي تشدد پیښې تر ټولو زیاتې شوې دي چې د یادې ادارې په مقامي او صوبایي دفترونو کې رپورټ شوې دي. د افغانستان انډیپندنت هیومن رائټس کمیشن چارواکي وایي چې په تیرو 2 کالونو کې 2 سره تر 400 زیاتې د جنسي تشدد او د غیرت په نوم وجنو پیښې رپورټ شوې دي. په تیرو دولسو کالونو کې د ښځو حالت د بهتره کولو لپاره د زیاتو کمپینونو باوجود اره میاشت د ښځو پر ضد د تشدد پیښې مخې ته راځي چې پکې زیاتره په کورنو کې دننه کیږي. رپورټ زیاتوي د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو تر شا کلتوري، ټولنیز، سیاسي، نفسیاتي او اقتصادي عناصر کېدای شي، خو د ښځو په وړاندې د مخ په زیاتېدونکي تشدد تر ټولو مهمه وجه دا هم ده چې افغان ټولنه اوس هم ډېره محافظه کاره ده. د رپورټ تر مخه په افغانستان کې د ډېرې مودې راهیسې روان جنګ او نامناسب امنیت د ټولنې کمزوري برخې او په خاصه توګه ښځې متاثره کړي دي. په 2014 کال کې چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه څومره رانږدې کیږي، د ښځو لپاره په مشکله ترلاسه کوونکي لاسته راوړنو په اړه د خلکو اندېښنې زیاتېږي. زیاتره خلک حیران دي چې په 2014 کال کې د بهر ملکي ځواکونو د وتلو وروسته به څه کیږي او دا به په تېره لسیزه کې په مشکله لاسته راوړنو او د ښځو په ژوند څه اغېز وکړي. ورځپاڼه لیکي د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره ولسي پوهه او تعلیم ضروري دی. ولسي پوهه به ورو ورو د ټولنې محافظه کاره اړخ بدل کړي او دا به ټولنه د ژوند د تیرولو نوي طریقو او د ښځو د حقونو د نوي نظام منلو لپاره تیار کړي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې اوس هم ښځې په کمپینونو کې نیغ په نیغه او په فعاله ډول برخه اخلي چې هغې ته د خپل حقونو په لړ کې آواز پورته کولو لپاره توان برابروي.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوریدونکو، د افغانستان د خوست ولایتي شورا دروازه چې یو میاشت وړاندې د امنیتي اندېښنو د مرکزي حکومت لخوا د یو شمېر اساسي پروژو لپاره د نه پلي کېدنې په اعتراض کې تړل شوې وه، پرون ورځ بیرته پرانستل شوه. په دغه اړه نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست ولایتي شورا چې یو میاشت وړاندې د ځینو امنیتي ګواښونو او خوست د مرکزي حکومت د پوره پاملرنې د نشتون له کبله خپلې چارې تړلې وې، یو ځل بیا د مرکزي حکومت څخه د یو شمېر ژمنو له ترلاسه کونې او د امنیتي ارګانونو له ډاډ او اطمینان وروسته داسې مهال خپلې چارې له سره پیل کړې چې د خوست ولایت ملکي او پوځي چارواکي او د رسنیو خبریالان هم د یادې شورا په ودانۍ کې راغونډ شوي ول. خوست والي عبدالجبار نعیمي وویل چې د ولایتي شورا یو شمېر غوښتنې د والیا په ملي کانفرنس کې د افغان حکومت د چارواکو غوښتنو تر رسولي دي. د امنیتي ګواښونو او تهدیدونو په اړه هم د امنیتي ادارو لخوا د یو شمېر مشخصو تدابیرو په مورد ولایتي شورا ته ډاډ ورکړه.
دوی هغه پیغامونه هلته رسولي کوم چې د دوی د خوست نړیوال د هوایي ډګر تقاضا او د خوست د ګردیز لو لار او همدغه ځینې نور عامل منفي ملي پروژې وي. په دې حق له ما دوی ته منانو تور کړی د امنیت په حق سره نور هم د خوست امنیت، د خوست ثبات، د خوست پرمختګونو لپاره خپل هلې ځلې وکړي.
د خوست ولایتي شورا استازي داود شاه مکینزوی په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې له دې وروسته د خپلې غوښتنې او ستونزې له دوی سره شریکې وي.
نو موږ د خوست ولسونو په خاطر باندې بیا خپل دنده ته راغلي او دوی باندې غږ کوي چې په هر استا کې ستونزې، مشکلات وي، انشاءالله دوی په مړ به موږ مرکز کې او دلته د دوی ستونزې ته رسیدګي کوو.
د خوست ولایتي شورا وکیل زهرا جلال هم په خپلو خبرو کې له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د خوست د ټولنیزې او اقتصادي پرمختیا لپاره دی اړوندو ادارو ته په خپل وخت ټاکلی بودیجې ولیږدوي. آغلی زهرا جلال ویل د بودیجې ناوخته لیک د دې لامل کیږي چې پرمختیایي پروژې پر وخت او با کیفیت پلي نشي.
د دفتر تړل د یو نوازنې پروژې وي چې هغه په مرکز کې احیانا واده کېدی یا هم د کاغذ پر مخ پرتی وي او عملي جامه نه اغوستل کېده، بیا هم موږ ته د دولت لخوا، مرکزی دولت لخوا البته څه ډاډ راکړ شوی دی.
کتونکي په دې باور دي چې ډیری ولایتي شوراګانې نه دي توانېدلي تر څو د یوې خوا د خلکو غوښتنې په سم ډول له ځایي ادارو سره شریکې کړي، بل لوري ته پر ادارو د دوی هغه نظارتي رول هم دومره غښتلی نه دی چې ادارې سمون او خطوب لوري ته بوزي.
ګرانو مینوالو، قدرمنو، زه کمرګل یم. تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خاده خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښه شي.
<تص-> اوریدونکو د افغانستان د ننګرهار پوهنتون چارواکي وایي دغه پوهنتون د یو شمیر پوهنځي ودانۍ رغولي او په پام کې لري چې پاتې ودانۍ هم زر جوړې کړي. دوی وایي چې د نوي کال په بودیجه کې ننګرهار پوهنتون ته د 3 ملیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په ترلاسه کولو سره به په یاد پوهنتون کې ګڼې پروژې پلي شي. په دې اړه نور له جلال آباد د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهان محمد صابر مومند وایي چې د تیرو سو کلونو رئیسی د لوړو زده کړو وزارت او مرستندوی هیوادونو په مالی مرسته ننګرهار پوهنتون کې د یو شمیر پوهنځي او ودانۍ رغول شوې دي. دی وایي
د ننګرهار پوهنتون تر اوسه پورې احاطه نه درلوده، اوس ډېر ښکلی دیوال ګرداګرد پوښوي، نوي تعمیرونه جوړ شوي چې د هغې د جملې نه د انجینرۍ تعمیر ویلی شته، د بانک جهاني د ویترنری پوهنځي تعمیر دی چې دا د پی آر ټي او یو سی ډي د پیسو نه جوړ شوی دی، بل د ساينس د پونځي یو لوی تعمیر چې د پاکستان اسلامي جمهوریت خوانه موږ سره کومک شو، 1 ملیون ډالر د زراعت د پونځي تعمیر دی چې دا امریکایي ملیونر په نامه د بافت چاغ خپل فاونډیشن لري جوړ شوی.
صابر مومند وایي چې د سکل په بودیجه کې 3 ملیون امریکایي ډالر د ننګرهار پوهنتون رغونې ته ځانګړي شوي چې په ترلاسه کولو سره به یې د ادبیاتو پوهنځي د ودانۍ د رغولو ترڅنګ یو شمیر نورې پروژې
راتلونکي کال کې موږ ته 3 ملیون ډالر بودیجه منظور شوې ده، او امکان لري در 4.5 ملیون ډالر پورې هم که موږ یې مصرف کړو زیات شي، چې البته وزارت خانه موږ ته منظور شوي او دا باید عملي کړو. چې د حقوقو پونځي تعمیر دی، د شرایط د پونځي تعمیر، د پوهنتون د بدرف سیستم جوړول دي، سړکونه جوړول دي، لوی مسجد جوړول دي، او یو پل جوړول دي د پوهنتون د ساحې نه.
د ننګرهار پوهنتون ګڼ شمېر محصلین خوښتي چې په دغه پوهنتون کې یو شمېر پوهنځیو ته ودانۍ جوړې شوې دي. یو تنې مشال راډیو ته وویل:
نوم مې غیرت شاه دی، کرنې پوهنځي د دریم کال محصل یم. مخکې موږ په زاړه تعمیر کې چې یو منزله او شپږ خونې لرلې، د خونو د کمښت د وجې نه چې دی نو دوه وخته به پکې درس ورکول کېده، او اوس دا مشکل رفع شوی دی، درې چته تعمیر جوړ شوی دی او خونی لري د ارت سہولت شته.
یاد په هنزي یو بلتن محاصل فرید الله وایي چې اوس د نو ودانۍ او ترڅنګ لنوي ټیکنالوژي نه هم ګټه پورته کوي.
د چوکیګانو او نور مشکلات هم سنفونه واړو، نو اوس یو تعمیر مونږ ته جوړ شوی دی، پروجیکټور سیستم هم شته دی، تقریبا 200-300 شاګردان په یو سنف کې ناستې شو پروجیکټور نه استفاده کوي.
د ننګرهار پونتون لنن سه 50 کال د مخه جوړ شوی چې دا مهال په 1500 په هنځیو کې تر 1000 پورې ماسیلین په زده کړه بوخت دي، چې له نږدې 400 تنو استادانو لخوا ورته زده کړې ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې ګرمي زیاته شوې، د پېښور، شبقدر، ممندو او نورو شاوخوا سیمو خلک د خیالي سیند تزي او په یخو اوبو لامبي. دغه سیند ته لورغلي اوسو تنو ځوانانو سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال خبرې کړې دي او دا رپورټ یې مونږ ته را لېږلې ده.
د سور زوره هسي د هر موسم ګرمي زیات شوي، نو د خیالي پسین کې د پېښور 400 محمدو جنسي او نږدې ګوانډي سیمونه یو شمیر اولس لمباګانو راځي. دغه تنان د ځان سره د غرمې د خوراک لپاره سامانونه هم راوړي او د مونډي د سیند په غاړه پخوي. د پیښور نه راغلی یو ځوان عمران چې هم د سواته راغلی په دې خوبو کې غوپی وهلې، وای ویل
دل درغیم دادم ډیر خوخت یختي نو ډیر مولامل جی، بس دا وې یخ دې سوات نه راغلی کنه نتوار پر چټی کنه نو ذکر تر ازم او جی ډیر بتی را باندې کله وې توار راځي.
حارس قمر هم د رنگ روډ په خبر نه راغلی دی. هغه وویل په خبر کې ډیره ګرمي وي او د کابل درود اوبه خړې وي او د سوات د سین اوبه صفه او یخ وي.
بیا به ګرمي ډیر وای مرګر کمه راځي چکر بو بلم بول دی هل تک ګرمین د ولدا نیونه نشته دی.
طارق د شپ قدر د ګونډا سیمه راغلی، هغه نور ځوان
حمید
خان هم دو شب قدر وسیدون کے یوزوان دے، او هغول نن اتوار دے او ټول ورځ با پدی زای کی تیروی زکه د خوراک انتظام هم کړی دے.
ودا دم دی مرګری وی اس مخ سریخ سین تا ار وخت خو دا پنه وی مونډی ته
ته چکر وو راځه ډېر خسته ده ماشا الله هر سره غسته فورې تنظیم راغسته بوتل دي چرګان دي روټيرا چې څه بس تنظیم ټول ځان سره غسته ټول غرمه ان شاء الله لګې تیرو
کوم ځای ته چې دا ځوانان راغلیو نو دا ځای مونډه شپقدر نومېږي په نور پرې واته اړخي محمد ایجنسی او په نور خاطه اړخي 400 آباد دي او د پیښور نه د شپقدر په لار لږ زیات 50 کیلومتره کې پرته سیمه ده
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد
اوریدونکو د باجوړ جنسي یو ولس کلن هلک چې اظهر حیات نومیږي په شمالي وزیرستان کې مزدوري کوي دی وايي د سیمې ناسمو حالاتو ترې زده کړې پاتې کړي خو په عین وخت کې خپل همزولو هلکانو ته بیا پیغام لیږدوي چې پوره هڅې وکړي او خپل سبق ووایي له نوموړي سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې برابر کړی دی
ولس کلن اظهر حیات چې پر مخ باندې وړه وړه ګیره لري او د ویژې یعنی جوارو رېړۍ لګولې چې په سخت مر کې د لاس په دې بټۍ کې جوار پخوي وایي چې خپل مهنت او مزدوري په شوق سره کوي اظهر حیات د بجوړ ایجنسی تحصیل نوګۍ کم چې د خیبر پختونخوا گورنر شوکت الله پلارنې خوره دې ورسره تعلق لري د اظهر حیات نمو د مهنت مزدوري وجه وپوښتله چې په دې دور کې او په ممرای کې د زده کړو څخه ولې محروم دي نو په جواب کې راته وې
زمونځ کې حالات خراب وو او منګو خاته مزدورین لتري دغه نه مسکول نه دی ویلې
سفر که هر څومره تریخ دی خو د ژوندۍ و برخه دی چې په مهنت سره مقابله کولی شي اظهر حیا د بجوړ پر ځای په بلا قبایلی سیما شمالي وزیرستان کې مهنت مزدوري کوي
زما خو وشلو دلته مریلي کې وشولې شپږ میاشتې مې وشولې اوس به زما د خیر روجې ته به زما کلید دلته کاروبار گزاره کوي د میاشتې مونږه 30,000 هم بچت راولو 20,000 هم راولو داسې میاشت پکې راشي چې په هغې شي غونډې چټېنې کرپېنې بیا مونږ ته هېڅ هم پاتې نه شي 15,000 یا 15,000 روپۍ میاشت راته پاتې شي که 40,000 یا 40,000 مونږ یې کور ته ورکې بیا
د کال سلورو موسمونو سره اظهر حیات خپل کاروبار د موسم مطابق بدلوي چې وچې یعنی خشکې میوې او ویژې خرڅوي
وږی سیزن چې نو موږ بچانې خرڅولې چڼو کې برسې خاص واره موږ ته نه کوله ځکه چې د ممپلو غوجی ګران په 10,000 روپۍ تر وړه و
ولس کلن اظهر حیات وایي خلکو رویه ورسره ډیره ښه ده او په خوشحالۍ سره خپل مزدوري کوي
زموږ سره د دې خلکو ډیره مینه محبت دی او منګ مس ډیره مینه محبت دې دې خلکو سره دام جنسی دا وغام جنسی دا منګ له دا جنسی خوان نه کوي وغام را کوي
سفر که هر څومره دا سہولتونو سره وي خود کلی کور یادونه ضرور راځي چاته خپل بچی یادېږي او څوک د مور پلار یادونه رړوي اظهر حیات هم د تیرو و میاشتونه دغه یادونه راځي
منګ کلی کې خو نور صداګانه یادېږي خو بس کلم یادېږي چې مسافر مور پلار هم یادېږي خامخورونه هم راته یادېږي
اکثرا په قبایلی سیمو کې لیدل کیږي چې د کور یو کس په مهنت مزدوري پسې وي او نور ټول پسې خوري خو داسې خلک هم شته چې ټول خپل مهنت مزدوري کوي او د ژوند پیا اړوي
زما یو رور دی هغه خیرات ماشین کار کوي ویلډینګ او یو مې بل رور دی هغه مصری دی او پلار مې ډیمپر چلی په غره کښې کاڼی را کوزوي او زه په خپله دا ریړۍ چلوم
اظهر حیات وایي تیر شوی وخت بیا نه را ګرځي که هر څومره په تیر شوي وخت پسې ارمان کوي خو د وزیرستان ځوانانو ته یو پیغام ضرور ورکوي
کم کسان دې تعلیم نه کړي درې تعلیم وکړي او چې تعلیم ټیم ته لاړې بیا دا ناراضي پي زویم چې تعلیم دې وکړي د وزیرستان چې څه ځوانان دي او تعلیم په کاریږي وله وخت ولا را روان دي دا تلونکي وخت باندې نه دی دیو به د خپل شمالي وزیرستان دغه د علاقې خدمت وکړي بیا
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12,113 15,315 15,340
او په 15,340 صافي اوریدل شي
اوریدونکو د مشال ریډیو دروان خبرونه د پای شیبوت نږدې شوی او د شاهین بونیری نه به یو بیا د خبرونو لنډیز وره
ستا
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه د پاکستان د گلګت بلتستان د امیر ضلع په بونر سیمه کې وسلوالو نه غیر ملکی سیلانیان او یو پاکستانی وجلی دي. چارواکي وایي دغه پیښه تیره شپه تقریبا یو بجه د ننګا پربت د امیر ضلع په بونر سیمه کې رامنځته شوه چې وسلوالو د غیر ملکی سیلانیانو په بیس کیمپ حمله وکړه. د مشال ریډیو د خبریال راپور له مخه په وجل شو کې درې چینایان یو د روس او پنځه د یوکراین وګړي دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر ویلي دي کې چېرې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نه ځي نو کېدی شي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وتړل شي. په دوحه کې یوې خبري غونډې ته د وینا پوخ جان کیری په استوالو نیوکې وکړې چې د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د خپلو ذمواریو پوره کولو په لړ کې ناکامه دي. په کورم ایجنسی کې د یوې بمي چاودنې په نتیجه کې یو کس وژل شوی او شپږ نور زخمیان دي. چارواکي وایي چاودنه نن تقریبا 12:30 بجې د تیندو چک پوسټ سره په یو ګاډي کې شوې ده. د خیبر ایجنسی په باړه اکاخیلو کې د دوو میرمنو او ماشومانو په ګډون اته وسلوال د فوجي هلیکاپټر په بمبارۍ کې وژل شوی دي. د قبایلي سیمو خلکو په اف سي آر قانون کې د اصلاحات غوښتنه کړې او په دې لړ کې خپل سفارشات د خیبر پښتونخوا گورنر ته وړاندې کړي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسي جرګې له ځینو استادو سره په ملاقات کې ویلي چې د سولې عالي شورا یو وفد به ډېر زر قطر ته سفر وکړي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو ځل بیا د پاکستان له زندانونو د طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي چې د افغانستان د امن او مفاهمت ملګري دي او په دغه لړ کې بعضي افغان طالبان خوشي کړي هم دي.
د خبرونو د لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پر خبرونه پات ورسیده. تاسو په هم دی موجونو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري او ما هارون بچا شاهین بنيري او زمون تخنیکی همکار علی ته اجازه ترا کوي. د خدای پامان.